کابل په جشوي احمد شبریم د ازادي راډیو په مشهمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو له تازه ترلاسه کړیو جزئیاتو خبرو او د افغانستان د سولې عالي شورا دې خبرو ته وروسته تر دې هیله ښکاره کړه چې د دې شورا په وینا ملا عبدالغني برادر د طالبانو د قطر مشر وټاکل شو. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه احمد تکل اوروي.
امریکا پر ایران د فشارونو په لړۍ کې پر هغو ملیشا ډلو بندیزونه لګولې دي چې افغانان پکې دي او په سوریه کې جنګیږي. د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي، او د روسیې د یو نوي کروز ډوله لانجمن توغندي په اړه د روسیې او ناټو د استازو نننۍ غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. بشپړ خبرونه. د امریکا د خزانه وزارت پر ایران د نویو فشارونو په لړۍ کې د قدس ځواک سره پر ملیشا ډلو فاطمیون او زینبیون او همدارس له ماهان هوایي شرکت سره پر تړلي قشم فارس ایر هوایي شرکت او د ارمنستان پر یو مسافرتي شرکت بندیزونه لګولې دي. فاطمیون له افغانانو او زینبیون له پاکستانیانو جوړې ملیشا ډلې دي چې د حرم د مدافعینو په نوم یادیږي او د ایران د رژیم په ګټه په سوریه کې جګړه کوي. د دې ډلو څه باندې 2000 غړي تر اوسه د سوریه په جګړه کې وژل شوي دي. د امریکا د خزانې وزیر ستيفن منوچن پرون د بندیزونو د اعلان په اړه په بیان کې وویل د ایران رژیم په دې هیواد کې د راکډوال له خپلو حقونو محرموي او په سوریه کې جنگوي. ایران د امریکا د نویو بندیزونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې ځواکونه د بشر اسد د رژیم په خوخه په سوریه کې ډیر دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمهیز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زیژن نن په پیکنګ کې سره وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی، ازادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې همدارس د سیمې د هیوادونو د مرستندوی ونډې په اړه هم خبرې وشوه.
امروز هم سو مجلس خیلی مهمه که جناب داوود زی باید معیتیشان دارن در شهر بیجینگ با معاون اول وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین از سکرتر جنرال سازمان همکاری های شانگهای است.
تایری زیاتوی چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او موثره ونډه ولري. د بلخ ولایت چارواکي تاییدوي چې د مزار شریف ښار د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي نن د پولیسو لخوا توقیف شول. د بلخ امنیه قمندانۍ په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي ښوونکي د افغان ترک د هلکانو د ښوونځیو معلمان او افغانان دي. د دې ښوونکو د نیولو علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغان ترک د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي وایي چې پولیسو د دې لیسې شاوخوا 50 تنه زده کوونکي او ښوونکي نیولې دي. له دې ډلې شکرالله سمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو 30 ښوونکي له تحقیقاتو وروسته خوشې کړل، خو 10 تنه نور لا هم په توقیف کې دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د روسیې د یو نوي کروز ډوله لانجمن توغندي په اړه د روسیې او ناټو د استازو غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ناټو وایي دا توغندي د اروپا امنیت ته ګواښ کوي. ستولتنبرګ په بروکسل کې له دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پر منځني واټن ویشتونکو توغندیو د محدودیت لپاره د سړې جګړې د مهال مهم تړون INF اوس په خطر کې دی. دا تړون په 1980 کال کې د متحدو ایالاتو او پخواني شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شوی و او د اروپا د امنیتي نظام د ملا تیر ګڼل کیږي، خو واشنگتن او ناټو پر روسیه تور لګوي چې د نویو توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي. ستولتنبرګ په یو خبري غونډه کې چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف هم پکې حاضر وو، وویل په نننیو خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې روسیه اوس هم شپږ میاشتې وخت لري چې په دې تړون کې خپل غړیتوب تمدید کړي، خو له هغه وروسته به دا تړون له منځه ولاړ شي. ایرانی چارواکی وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر نن د ایران د څارنوال غلام علي صادقي له قوله په راپور کې وویل چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څېړنې لاندې ده، خو هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت څه موده مخکې تایید کړې وه چې وایټ په توقیف کې دی، خو هغې وخت او علت نه و ښودلی. او د جرمنی د احصایې اداره وایي چې د دې هیواد نفوس د 2013 کال له پای ته رسیدو سره سم له 3 میلیونه واوښت. د جرمنی د احصایې فدرال ادارې نن اعلان وکړ چې د جرمنی د وګړو په شمیر کې د 2018 کال په پرتله 200 زره زیاتوالی راغلی. د 1990 کال د اکتوبر کې د ختیځې او لویدیځې جرمنی له یووالي په راوروسته موده کې دا د دې هیواد د نفوسو تر ټولو لوړ رقم دی چې یو علت یې د کډوالو د شمیر زیاتېدل بلل شوي. له یووالي مخکې د جرمني نفوس 9.3 میلیونه و. جرمني د وګړو د شمیر له پلوه په اروپایي ټولنه کې لومړی او له روسیې وروسته د اروپا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په قطر کې له طالبانو سره له دوشنبه را پیل شوې خبرې نن هم شوې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وروسته تر دې سولې ته هیله ښکاره کړه چې طالبانو ملا عبدالغني برادر د قطر د دفتر مشر وټاکه. د طالبانو له یو پخواني چارواکي سره هم غږېدلی یو.
تر اوسه پورې په ټول د 300 کلو کې داسې یو خبره نه راغله لکه اوس چې جریان لري.
په دې خبري مجله کې مو د لوګر د مرکزي روغتون له ستونزو خبرو.
خویا چې پر کورنۍ دوه ماشومان مچوري نو سي دوه ماشومان سي دغه سره دوه مایندې سي نو دا کله جيږي.
په لوګر کې چارواکي ژمنه کوي چې په ډېر لنډ وخت کې به یو 320 بستریز روغتون په دې ولایت کې پرانستل شي. د کتابونو د ترویج له یو مدني فعال سره په ننګرهار کې شغیدلی یو.
د کتاب لوسی درې اکثره فعال لکړي را سره دي، دوی به هم بخپلو بیسکیلو په کاروان کې سره برخه اخلي.
د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې دواړو خواوو په افغانستان کې د اوربند پر لارو چارو خبرې کړې او تمه ده چې د دې خبرو نتایج په یوې اعلامیې کې څرګند شي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې پر اوربند تاکید وکړ. دا خبرې د دوشنبه پورس په دوحه کې پیل شوه او ټاکل شوې وه چې د دوه ورځو په مخه به وي، خو نن یې پنځمه وه. بل لور ته د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د ملا عبدالغني برادر ټاکل د سولې د خبرو د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر یو اغېزمن او باصلاحیته شخص دی. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
د قطر د سیاسي دفتر د رئیس په توګه د مولا عبدالغني برادر له ټاکل کېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د سولې علي شورا د دغې پریکړې هرکلی او ستاینه کوي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولا برادر د سولې په مستقیمو خبرو او بین الافغاني مذاکراتو کې مهم رول لوبولی شي.
آمدن مولا عبدالغنی برادر همی خواد بود.
دی وی د مولا برادر د راتک مثبت نقطه داده چې هغه په قطر کې د طالبانو د پریکړو لپاره ګټور تمامیږي او د هغه کاری مخینه ته په کتو د هغه د مسولیت د سولې د خبرو د پیاوړتیا سره مرسته کوي. په ځنګړې توګه د هغه خبرو په برخه کې چې موږ وړو د افغانستان له خلکو سره وشي. وسلوالو طالبانو د پنځشنبه په ورځ ویلامي په خبرولو سره ویلي چې مولا عبدالغني برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی او د اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی دی. په ویلامي کې راغلي چې د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به د طالبانو مذاکره کوونکي پلاوی د پخوا په شان له امریکایي لوري سره خپلو خبرو ته دوام ورکوي او کوم خاص بدلون به پکې نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې طالب پلاوی د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه له امریکایي استازو سره د قطر په دوحه کې خبرې پیل کړې چې د یو شمېر راپورونو له مخې دغه خبرې په پنځم ورځ هم دوام لري. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د ډلې یو له لوړپوړو چارواکو څخه ګڼل کېږي د روان لمریز کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې له زندانه آزاد شو. ملا عبدالغنی برادر په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی و. افغان چارواکو سو سوزلې د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې او ویلي و چې ښاغلی برادر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلی برادر د طالبانو د ډلې پخوانی مشر او یو له هغو کسانو څخه شمېرل کېږي چې د ملا محمد عمر سره یې ډېرې نږدې اړیکې لرلې. ملا عبدالغنی برادر د سلور وغو کسانو له ډلې یو دی چې په 1994 میلادي کال کې د ملا محمد عمر په مشرۍ د طالبانو ډله رامنځته کړه. ملا برادر په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د کویټ شورا رهبری پر غاړه لرله. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار که څه هم د قطر د دفتر د مشر په توګه د ښاغلي برادر ټاکل کېدل ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان سیاسي مسایلو د هواري لپاره باید سیمه ییزه همغږي رامنځته شي. دی وایي دې کې شک نشته چې د هغه راتګ اسانتیاوې رامنځته کوي، خو د افغانستان په قضیه کې سیمه ییزې نړیوالې او د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ده. تر کومې چې تفاهم رامنځته نشي سیاسي حل لاره ستونزمنه ده. نوموړی د سولې د روانو هڅو په لړ کې د افغان حکومت فعاله ونډه مهمه بولي، خو اندېښنه ښیي چې که پرته له سیمه ییز تفاهمه د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي نو افغانستان به سیمه کې له یوې بلې شخړې سره مخ شي.
یو شمېر پخواني طالب چارواکي په دې باور دي چې د قطر په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. د طالبانو د رهبری شورا پخواني غړی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا رئیس سید اکبر اغا وایي چې د اجنډا په مهم موضوع چې هغه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل و دواړو لوریو موافقه کړې ده. زما همکار محمد واصل وسال له نوموړي سره د قطر د ناستې په اړه مرکه کړې او په سر کې د دغې ناستې د وروستیو پرمختګونو په اړه پوښتنه ترې کړې. سید اکبر اغا په ځواب کې وویل
د طالبانو هغه اجنډا چې د دوی و د امریکایانو سره جوړ شوی و دغه دوه جزه درلوده. یو دا و چې امریکایان به د افغانستان څخه وځي، او دوهمه خبره دا و چې د افغانستان ملک به د امریکا دپاره یا د نور ممالکو دپاره خطر نه جوړېږي. نو په دغه دوړ شیانو باندې اتفاق و موافقه راغلې وه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ. نو کېدلی شي د نور اجزا چې هغه بعضې طرفونه یې په امریکایانو پورې اړه لري، د مثال په ډول باندې لکه د اوربند خبره و مثلا د بجانو خبره چې امریکایان هم دلته په افغانستان کې یا د خارج د افغانستان بجان لري یا په افغانستان کې بجان دي، د دوی تنږدې د دوی په تصرفات پکې شته. یا مثلا د اوربند خبره ده چې دلته نظامي عملیات د امریکایانو په افغانستان کې شروع دي او د افغانستان د حکومت هم دي، نو یو طرف یې په دوی پورې اړه لري. زما فکر باندې په دغه باندې به هم خبره که څه هم پیچیده ده خبره
کی. د طالبانو یو مهم شرط دا و چې باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اوس چې په دې باندې توافق شوی دی، نور څه مهم مسایل پاتې دي چې دواړه لوري باید پرې هوکړې ته ورسیږي؟
زما په فکر باندې د ابوظبي مجلس چې و په هغه وخت کې دا اجنډا بدله شوله چې طالبانو دغه دوه مهمه خبرې د دوی د خلیلزاد ترمنځ شوي وي، خو البته خلیلزاد حق د اولیت اوربند ته ورکړي. نو داسې معلومېده چې دا اوربند هم د قاضیانو په دغه باندې مهم و. نو زما فکر باندې دغه مهم ټکی دی د اوربند رښتیا هم، خو بیا هم لکه ما چې مخکې وویله د اوربند موضوع چې ده هغه یوازې نه چې د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، دا یو طرف یې په خارجیانو پورې هم اړه لري چې هغه دلته نظامي خلک لري و تیارې لري و ټانګان لري و عملیات دلته شروع دي. زما فکر باندې دا به مهمه خبره وي چې د هغو سره خبره مطرح شي او بیا فیصله شي ورسره، بیا د افغانستان د حکومت سره وروسته فیصله شي. نو دا به هغه مهمه خبره په مهمه خبرو کې به دا خبره هم وي چې د امریکایانو سره دا خبره یاد.
څه فکر کوئ ستاسو تحلیل څه دی په دې برخه کې چې آیا د قطر دغه وروستۍ خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته یا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار هواره کړی شي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې په ټول د اتلسو کلو کې داسې یو خبره نه و راغلې لکه اوس چې جریان لري. او البته د امریکا رئیس جمهور هم د دې ډیر تاکید کوي چې د افغانستان څخه به خپل پوځونه باسو. نو زه خپله په دغه نسبتو باندې چې دا یو نوې خبره ده زه د دې سره مطمئن یم. حتی چې طالبان هم داسې معلومېږي لکه مطمئن چې ښکارېږي خپله د امریکایان چې څوک راغلي دي هغه هم مطمئن ښکارېږي. نو زه خپله دا وایم که چېرې امریکایانو په دا خپل خبره باندې چې توافق یې کړی دي په دې باندې اخلاص درلود دي نو کېدلی شي چې د افغانستان مظلوم ولس مظلوم ملت به د دې مشکل څخه خلاص شي.
وروسته پوښتنه ده چې اوس چې عبدالغني برادر د قطر د سیاسي دفتر مشر ټاکل شوی دا د سولې د روان بهیر سره څه مرسته کولی شي؟
زه فکر کوم چې دا به ډېره مرسته وکړي. په دې نسبت باندې ملا برادر اخوند ملانډوال دی موږ د ډېر وخت د جهاد په اردو کې پېژنو او سره په عملیاتو په هر څه کې شریک شوی دی. نو دغه دی هغه چې دی ډېر ښه سړی دی او خپله په طالبانو کې مقبولیت لري. د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د ایراد د زون مشر هم و او هلته نظامي ډله هم درلوده. نو په دا ټول په دغه دواړو دغه باندې چې وخت یې هلته بندي و دا هم د طالبانو کې یو عادت دی چې څوک مظلومیت په حالت کې وي هغه دی کې ډېر محبوب وي. نو زما فکر باندې دا ټول شان چې وخت دی نو ملا برادر اخوند په طالبانو کې مقبولیت زیات لري. نو کېدلی شي چې د ده ټاکنه دلته شي په خطر کې وټاکل شو دا به په سوله باندې مثبت اغېز ولري او خلک به ټوله د ده خبره ومني.
د طالبانو د رهبری شورا پخوانی غړی او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا رئیس سید اکبر آغا دی په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمن د سولې خبرو ته خوشبین دی. په قطر کې ازادي راډیو له طالبانو او له زلمی خلیل زاد سره په ارتباط کې ده. که مو چیرته نوی خبر ترلاسه کړ د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به مو ترې خبر کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو روغتیایي مطلب راخلو. د لوګر اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت د ولایتي روغتون ظرفیت او خدمتونه د خلکو د ضرورت په پرتله خورا لشتي. بل لورته د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر به په لوګر کې نوی ولایتي روغتون ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایتي روغتون چې دا مهال د سلو بسترو په ظرفیت فعالیت لري روغتیایي خدمتونه له هغې اندازې څو برابره لږ دي چې په یاد ولایت کې خلک ورته اړتیا لري. د یاد روغتون ناروغان ناروغ لرونکي او ډاکټران وایي چې د ناروغانو د ډېر تعداد له کبله د ماشومانو په وارد کې په یو چپرکټ کې دوه ناروغان بستر کیږي او ناروغ لرونکو لپاره هم مناسب انتظار خونې نشته. د لوګر د ولایتي روغتون د ماشومانو د واټ یو تن معالج ډاکټر محمد بشیر آزاد رادیو ته وویل
په یو چپرکټ کې دوه ماشومان مچوري بس دوه ماشوم سي دغه سره دوه مندي سي نو دا کله جيګي تقریبا موږ تنا د اطفال په بخش سي موږ مریضان نور شپې ته مریضه بستر دي او د موږ د بخش د ټول سربسري دروختون د سیاغه کې د زنان اولادي بخش بستر لري کې رواني بخش بستر لري کې داخلي بخش بستر لري کې د کې د عملیاتو بخش بستر لري کې د اطفال نو دا پنځو بخش سي موږ تقسیم کو اطفال ته ډیر کم بیټ رسیدي.
د لوګر د ولایتي روغتون یو بل تن ډاکټر غلام حضرت وایي چې دا روغتون په معیاري ډول د هغه سلبستریز روغتون امکانات او وسایل هم نه لري.
کافي نه ده د سلبستریز لپاره کافي نه ده ځکه چې سلبستریز روغتون ښه ودانۍ ښه لوی کوټې غواړي دا لږ وړي دي. ازدحام د خلکو ډیر زیات ده. کوم تارګټ چې موږ ترلاسه کړی د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړی.
په لوګر کې ناروغان او ناروغ لرونکي وایي چې اوس مهال د پاکستان په ګډون بهر ملکونو ته په تحقیق ستونزې دي. د غوټې په نوم یو مور هم چې په دې روغتون کې بسترې ده وایي بلوری ته د لوګر د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سمرګل سمرمنی چې شته ولایتي روغتون په هر لحاظ کوچنی او خدمتونه یې د اړتیا په پرتله لږ دي. ښاغلی سمر د لوګر اوسیدونکو ته د زیرې په ډول وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نایب امین الله خان لوګري 320 روغتون چې د پاکستان هیواد په مرسته جوړ شوی پرانستل شي.
دغه روغتون ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو دپاره امکانات برابر کړي دي. دام یو زیری د لوګر خلکو د پاره ده چې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله چې 320 روغتون د نایب امین الله خان چې د پاکستان دولت له خوا نه جوړ سوی ده افتتاح سي.
د یادونه ورده په لوګر کې د نایب امین الله خان لوګری روختون د جوړولو چارې نږدې لس کاله وړاندې پیل شوې وې چې وروسته یې څو ځله د بیلابیلو لاملونو له کبله کارونه وځنډېدل. خو اوشا یو نیم کال وړاندې د یاد روختون له ودانیزو چارو څخه د کتنې پر مهال د پاکستان سفیر د روختون کار د بشپړولو وخت اووه میاشتې ښودلی و. خو اوس افغان چارواکي کارونه 90% تکمیل شوي بودي او وایي چې ډېر ژر به پرانستل شي.
تمه ده چې په لوګر کې په لنډ راتلونکي کې 300 بستره روغتون پرانستل شي. د کونړ چاپی درې او ماڼوګي ولسوالیو اوسیدونکي د ټلیفون شبکو د بندېدو له امله شکایت لري. دوی له مخابراتي شبکو او حکومت غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. له کونړه د سجرډو خبریال روحل انوري راپور لري.
ل یو کال زیاته موده کېږي چې په ماڼوګي او چپې درې ولسوالیو کې د ایم ټی این یا د اریبا یوازینۍ تلیفوني شبکې خپل فعالیتونه بند کړي دي چې ولسونه یې د ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د ماڼوګي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولا ګل بهار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخابراتي شبکو ستونزه ده. همدغه یو ایم ټی این شبکه وه چې ډېر پخوا یې دلته فعالیتونه سره ترسول. نورې شبکې دلته نه دي راغلي، هغه هم بنده شوې ده. او دا ولس بڑی رسوز کې چې یو معمولی کار د پاره نن سبا ځین هغه په دومره لګښت دی وران سرک باندې کوي مرکز ته بځي.
مولا ګل وای دوی په څه باندې یو کال کې ډېرې هڅې وکړې چې ټلیفوني شبکې فعال شي، خو تر اوسه یې هڅو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
دغه پیغام چې په لحاظ مخبل منډې تړلې کړې دي، څومره چې زموږ د مدني ټولنو وسو هغه مره کړې دي، خو نه پوهېږم تر اوسه پورې غم نه دی شوی. خو هغه پایا کې ستونزې وي نه شي خلاصېدلې، یا خپله د هغوی کومه رهبري کې مشکل وي. نه هیله ده څلور پنځه شرکتونه نور په دغې برخې کار کوي په افغانستان کې، هغوی دې طرف ته خپل کارونه فعال کړي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال وای هڅې پیل کړي چې په یادو او نورو ولسوالیو کې د تلیفوني شبکو د فعالیتونو په اړه پیدا شوي مشکلات حل کړي.
نو اوس نه وای د وټپوري د پاره یو نه وای هغه منظور سه، سلام شبکې منظور سه، یو غازی آباد ته منظور سه، یو بدرشت ته منظور یې ان شاء الله.
د یادو ولسوالیو اوسیدونکي وای له تیر شاوخوا یو کال څخه د دولت وسلوالو مخالفینو په سیمو کې مخابراتي شبکې بندې کړي او تر اوسه افغان حکومت او د شبکې مسولین په دې نه دي بریالي شوي چې بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. د ادریس سیاوش په نوم یو ځوان له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کتاب لوستر شعار لاندې د ښوونځیو په زده کوونکو د کتابونو کتابچو او قلمونو د ویشت لړۍ له لخمانه د سایکل په سریه پیل کړه او اوس یې دا لړۍ تر ننګرهاره په بایسکل رسولې او له څو تنو رساکاره ځوانانو سره څو ښوونځیو ته تللی په ماشومانو یې کتابونه قلمونه او کتابچې ویشلې. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د کتاب لوست د کمپاین دا لړۍ د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت له مقامه پیل شوه. په دې کمپاین کې له ادریس سیاوش سره یوه ډله رضاکاره ځوانان هم لشوي ول او د سایکلونو په واسطه څو ښوونځیو ته ورغلل او په زده کوونکو یې کتابونه قلمونه او کتابچې وویشلې. د کتاب لوست د کمپاین مخکښ ادریس سیاوش وایي چې دوی به د ننګرهار ولایت ټولو ولسوالیو ته په سایکلونو ځي او په ښوونځیو کې به زده کوونکو د کتابونه قلمونه او کتابچې ورکوي.
د کتاب لوست ادارې اکثره فعال غړي راسره دي، دوی به هم په خپلو بایسکلو په کاروان کې راسره برخه اخلي. هغه سیمو ته چې اکثره ښوونځي تړل شوي یا هم ډېر امکانات نه لري چې کتابونه ترلاسه کړي، زه دې ته اوس حاضر یم چې په ټولو سیمو باندې وګرځم.
ځوان سندرغاړی جاوید امیرخیل هم د کتاب لوست له کمپاین سره مل و. نوموړی وایي چې د تعلیم په اړه یې د استاد حبیب الله رفیع ترانه سندره کړې، اوس غواړي چې د دې کمپاین له لارې تصویري کړي.
کله چې کتاب لوست د لړۍ روانه شوه او دوی سره زه ملګری شوم، نو دا مې ښه وګڼله چې له دې لارې دې سندرې ته تصویرونه موږ راغونډ کړو تر څو د کتاب دغه لوستنه دود شي په دې خلکو کې ولس کې.
د ننګرهار والی آیات الله حیات د کتاب لوس د کمپاین د ځوانانو دا هڅه وستایله او ژمنه یې وکړه چې هر ډول مرستې ته چمتو دی.
د دې ځوانانو سره زه د نورو ځوانانو ګډون هڅوم او د دې اطمینان ورکړم که موږ ته په دې اړوند باندې په دې کې څه ضرورت و موږ د دو تر شا ولاړ یو تر څو وکولای شو په ګډه په زده کوونکو کې د مطالعې دود رواج کړو.
د کتاب لوس د کمپاین استازی وایي چې دوی په تیره یوه میاشت کې تر 15,000 پورې کتابونه، کتابچې او قلمونه په وړیا توګه راټول کړي او د ښوونځیو په زده کوونکو یې ویشلي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد اعظم یم، د بزګان په چاچنو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، تېر کال په کندهار کښې یم. موږ د ازادي راډیو څخه دغه پیغام دی چې دا څنګه مرستې چې راوځي هغه داسې خلکو ته ورکول کېږي چې یا په حکومت کار کوي او داسې مهاجرین ته نه ورکول کېږي چې هغه کډوالي دغه ځاګي ته راغلي د جګړو د سیمې ته. موږ دا هیله ده چې دا اداري فساد ورک کړي او دا مرسته دا به ورورسې. وسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ، قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نه. آزادی راډیو ته خپل سلامونه ویلی وړاندې کوم او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم رشوت په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي دو معلمانو معاشونه دي په خپل وخت او په خپل ټیم باندې اجرا کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم، فرید امینیم د کابل ولایت د احمدشاه بابا امین څخه. موږ چې کله غزنی نه ګاډي رابار کړو کابل ته روان شو، د لارې کې پوستې دي، حتی ولایت کې ګاډي ده، پولیس راوځي درسنه، موږ نه پیسې اخلي، ډېر هم تنګ وي، ډېر پاړه بولتي. موږ د غټو لوړپورو چارواکو نه ډېر په جدي خواهش کوو چې دغه مخنیوی دې وکړي. دې پوستو د دفتر ولایت د قمندانۍ مخې ته رنګر راوځي، موږ نه په ګاډي کې 2,000 3,000 3,000 روپۍ اخلي. دا خصوصا غزنی نه ولو ته میدان کابل دروازه پرې میدان پولیس موږ ډېر پاړه کوي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ځینې کسان چې له ساینس سره آشنا نه دي داسې باور لري چې انسانان له 10,000 کلونو را په دې خوا پر مځکه ژوند کوي، خو د انسانانو داسې هډوکي موندل شوي دي چې دا ثابتوي چې له ننه 3,500,000 کاله مخکې هم انسانانو ژوند کاوه. د نورو مخلوقاتو په برخه کې مو په چین کې له یوې موندنې عصمت سروان خبروي.
په چین کې د یوه فوسیل له موندل کېدو وروسته ساینس پوهان دې نتیجې ته رسېدلي چې دا ډبره شوي هډوکي د یوه حیوان دي چې 650,000,000 کاله پخوا یې پر مځکه ژوند کاوه. دا د نړۍ تر ټولو پخوانی حیوان ګڼل کېږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا فوسیلونه یا د فوسیلونو نښې په 650,000,000 پخوانیو پرشو کې موندل شوي دي. تر اوسه پورې دا ناپیژندل شوی حیوان نوم نه لري، خو پر هغه باندې مایکروسکوپي څېړنې ښیي چې یو ډول بحري حیوان ته ورته والی لري. دا بحري حیوان غوښه خوري او د سمندرونو په تل کې اوسي. تر دې وړاندې باور کېده چې د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی حیوان دیکنسونیا دی. دیکنسونیا کابو 541,000,000 کاله پخوا په مځکه کې ژوند کاوه. په چین کې 650,000 کاله پخواني فوسیلونه د ووهانیان د جیولوجۍ د پوهنتون استاد ژین بینګ او ملګرو یې د دوشانتو په سیمه کې موندلي دي.
دفتانه پراستولې سمس کې چې د افغان بیسیم شرکت لارې راستاولې دی لیکي هیله لرم چې طالبان اور بند اعلان کړي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي 2019 کال به که خدای کول په افغانستان کې د سولې کال وي. مولا دوست محمد لشکین څخه لیکي هیله ده چې ولسمشر ټرمپ خپل پوځان ونه باسي او طالبان نور هم وځپي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي پاکستان باید د سولې له خبرو وایستل شي، ځکه د ده په وینا که پاکستان وي افغانستان ته سوله نه راځي. بشیر احمد عمری کندهار علی کی البته د پی اس ایم اس کټول افغانانو ته ورلمخه د سولې مبارکي ورکړی ده. حمدالله شمند له هلمند پراستول اس ایم اس کلی کی خلیل زاد صاحب باید له طالبانو سره په اوربند موافقه وکړي. عبد الواحد مدقق لکه هیله ده چه د قطر خبری لا خبرو لا عمل تر پسرلی پوری په افغانستان کې سوله ټینګ شي. یوشمیر نورو اوریدونکو هم پر استولو سمسونو کې د سوله ته خوشی څرګند کړی دا او جن اوریدونکو تکرار تکرار سمس راستولای دی او د نورو د سمسونو مخه نیولې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دا خپرونې د سهار له اوو ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شئ. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې احمد جعفر احمدي له تاسو سره دی. لکه څرنګه چې مې ژمنه کړې وه چې د سولې په برخه کې کوم بل خبر ترلاسه کړو درسره شریک پرې کړم. خو احمدي صاحب که پیدا کړو دی به درسره شریک کړي.